دوی بجه سویده از ادی راژیو درنو دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلالزه یم او دو دی ساعت خپروانه در تولندی کام ده خپروانه مو تر دروی بجوده پا خپروانه که با ده افغانستان او سیمپور حالاتو تاسته و روستی معلومات رواندی کلونن با پا پیشاور که ده ننانی حمله پا ارتباط هم تاسته و روستی جزیات رواندی کلو پا ده خپروانه که ده روختیا پروگرام لرو پا دوانیمی بجه با ده روختیا پروگرام پیل کیجه او تاسی که ولیسی چی ده نن روزی پا زنگری پروگرام که لدکترانو ده پروگرام پر موضوع خبر پشتنی وکری ده پروگرام موضوع با روست در تا ایلان کلو د خبرونی پیل له خبرونو سره کوو. د مصر د ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ اسلام پاله ائتلاف وایي چې د نوي اساسي قانون د مسودې په سر په ترسره شوي ټول پوښتنه یا ریفرندم کې کم اکثریت د قانون دغه مسوده تایید کړې ده. د سوریه د حکومت اپوزیسیون یوه اداره جوړه کړې چې د بشار الاسد د رژیم د ړنګېدو په صورت کې به د نظم د ساتلو په خاطر حکومتي ادارې برحاله ساتي. د نړۍ په خبرونو کې به د دغو خبرونو او د نور خبرونو جزئیات واوري. اول به محمد قسیم سولمل د افغانستان د دې ساعت کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو کورنی خبرونو سرخطونه. د بهرنی چار وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د دویم دور مذاکرات ګټور بولی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره باید تشخیص ځایونه مجهز سي. او د بغلان په خنجان دره کې تېره شپه د تیلو څلور ټانکرونه سوځېدلي دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د دویم دور مذاکرات ګټور بلل. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په خبري غونډه کې ویل چې د مذاکرات د تیر جمعې په ورځ په کابل کې وسول. جانان موسازی هیله وښودله چې دواړه لوري وکړی سي او داسې موافقې ته ورسېږي چې پکښې د دواړو هیوادونو ګټې خوندي سي.
ما امیدوار هستیم که بتوانیم در نهایت روی
د یو ایموش هلمن یو په پای کې د یو داسې سند په اړه موافقه ته ورسېږي چې د افغانستان ملي حاکمیت قانون ته درناوی او ازادي تضمین کړي او د غراز له تروریزم سره د مبارزې، سولې او د افغانستان د ځوان دیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې مشترکې ګټې پکې خوندي وي. شغلی موسازی زیاته کړه چې کچیر امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دوی به په دې سند کې امریکا ته د قضایي خوندیتوب مسله هم وڅېړي. ټاکل سوی د ولسمشر کرزی د راتلونکي کال په لومړیو کې واشنگتن ته سفر وکړي او په دې اړه له ولسمشر اوباما او نور امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي په هیواد کې د روغتیا د کیفیت د ښه کېدو لپاره باید لابراتوارونه او تشخیص ځایونه مجهز سي. ولسمشر کرزی دغه څرګندونې نن د طبابت د اخلاقو د لوړولو په دوه ورځني ملي کنفرانس کې وکړې.
به این معنی است که ما میخواهیم زودتر تهداب بهتری بر خدمات
دا په دې معنی ده چې موږ غواړو ژر تر ژره د روغتیایي خدماتو یو ښه بنسټ کیږدو. په خاص ډول د هغه هیوادونو له ژبو سره ځانونه آشنا کړو چې روغتیایي خدمات او طبابت پکې ډېره وده کړي.
د ښاغلي کرزی په وینا په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د کیفیت ټیټوالي خلک اړ کړي چې ګاونډي هیوادونو ته ولاړ سي. دغه کنفرانس په نن په کابل کې د یو شمېر چارواکو په ګډون جوړ شوی و. د بغلان په خنجان دره کې تیره شپه د تیلو څلور ټانکرونه سوځېدلي دي. د خنجان ولسوالۍ امنیه قمندان حبیب الله نن خبر اعلان ته د دې پېښې علت د موټر چلونکي بې احتیاطي وښودله. د نوموړي په وینا دا ټانکران چې تیره شپه یې اور واخیست د ایساف ځواکونو مربوط وه. د ښاغلي حبیب الله په وینا په دې پېښه کې نه دوکانونو هم اور واخیست. او د راپورونو له مخې په بدخشان کې د واورې د اورېدو له امله د نهو ولسوالیو او مرکز ترمنځ مواصلاتي لارې بندې سوي. د بدخشان له طبیعي پېښو سره د مبارزې رئیس ثناءالله امیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زیاته پیمانه د واورې اورښت خلکو ته ستونزې جوړې کړې. د زیاته کړه چې د واورې زیات اورښت تېره شپه یو کور په کشم ولسوالۍ کې هم تخریب کړ. د کورنۍ خبرونه رضوان مراد به د سیمې او نړۍ خبرونه واوروي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې په پیښور کې نن له هغو وسلوالو سره پولیسو جګړه کړې چې ګمان کېږي دغلته پر هوایي ډګر یې حمله کړې وه. چارواکي وایي وسلوالو هوایي ډګر ته نږدې په یو کلي کې ځای نیولی و. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې په دې جګړه کې مرګ ژوبله هم اوښتې او که څنګه. پاکستاني طالبانو د پیښور پر هوایي ډګر د شوې حملې مسؤلیت منلی دی. د چارواکو په وینا د وسلوالو په راکټي حمله کې څلور ملکیان وچل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. پا پوز بیا وایي چې په دې جګړه کې 15 وسلوال هم وچل شوی. دا پوز په نه وسلوال نه دي توانېدلی چې د پېښور هوایي ډګر ته چې د پوځي چارو او ملکی هوایي چلن لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي ننوځي. د مصر د ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ اسلام پاله ائتلاف ویلي د نوي اساسي قانون د لانجمنې مسودې پر سر په ترسره شوي ټول پښتنې یا ریفرنډم کې یو کم اکثریت دا مسوده تایید کړې ده. د مصر اخوان المسلمین ویلي د رایو ورکوونکو 50 په سلو کې د نوي اساسي قانون د مسودې ملاتړ کړی دی. ولسمشر محمد مرسی او د هغه پلویانو ویلي نوی اساسي قانون به مصر ډیموکراسۍ ته نږدې کړي، خو د حکومت مخالفان بیا وایي چې د اساسي قانون مسوده په دې هیواد کې د اساسي او اقلیتي او اقلیتونو د حقونو ساتنه نه کوي. د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر د ټول پښتنو لومړۍ مرحله د قاهرې په شمول پولیس ولایتونو کې ترسره شوې ده. ټاکل شوې ده چې د نوي اساسي قانون د مسودې په اړه د ټول پښتنو دوهمه مرحله راتلونکي شنبه ترسره شي او د پروسې له بشپړېدو وروسته به نتیجه اعلان کړي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون یو اداره جوړ کړې چې د بشار اسد رژیم د ړنګېدو په صورت کې به د نظم د ساتلو په خاطر حکومتي ادارې برحاله ساتي. د سوریې پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب د هغې وکسیسې اجرایي کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی چې د حکومت د اپوزیسیون چارې پر مخ بیایي. تر دې دمه 1400 هیوادونو د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هیواد د قانوني استازي په توګه په رسمیت پیژندلی دی. بل لور ته په داسې حال کې چې په پایتخت دمشق کې جګړه روانه ده او وسلوالو یاغیانو نورې سیمې هم نیولې، د سوریې د ملي ائتلاف مشر ماس الختیب ویلي په خوندي توګه له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو لپاره اوس هم امکان موجود دی. د شمالي کوریا رهبری شورا وایي د دې هیواد لخوا د لرې واټن ویشتونکي توغندي کامیابه ازموینه د دې ثبوت دی چې د پلار لمړینې یو کال وروسته هم اوس کیم جنګ اون د شمالي کوریا د مشرۍ توان لري. د شمالي کوریا د پخواني مشر کیم جنګ ال د مړینې د لومړنۍ کلیزې په مناسبت نن په جوړ شو مراسمو کې کیم جنګ اون سیاسي او پوځي مشرانو او د شمالي کوریا دولتي مقاماتو ګډون وکړ. شمالي کوریا د نړیوالو له مخالفتونو سره سره تیره چهارشنبه مدار ته لری وټن وشتون کې توغندې واستو. د نړۍ قوتونو ویلي شمالي کوریا مدار ته د سپوږمکۍ د استولو په پلمه لری وټن وشتون کې توغندې آزمویلې ده. او د برما جمهوری ریاست د مسو په یو کان کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د وروستي فشار له کبله چې په نتیجه کې تر سلو زیات بودایي راهبان ټپیان شول رسمن بخنه وغوښته. د جمهوری ریاست د دفتر مسؤول او نورو چارواکو د بخنې لپاره پرون په مرکزي ښار ماندالی کې له ټپي راهبانو او د دوی له مشرانو سره وکتل. دوی دغه تاوتریخوالی د پولیسو بې کفایتي وبلله. د اعتراض کوونکو مشر شین ویراتو ویل د حکومت پرونی اقدام د رسمي بخنې لپاره د دوی غوښتنه پر ځای کړه. د نومبر په 9 د اعتراض کوونکو د خپرولو لپاره چې د برما په شمال لویدیځ کې یو کان په خپل ولکه کې راوستو، پولیسو اوبه اوښکې بهونکې ګاز او د لوګیو تولیدونکي بمونه وکارول. په دې کان د برما پوځ او یو چینی کمپنۍ پانګونه کړې. اعتراض کوونکي د دې پروژې بندېدل غواړي. دوی وایي دا پروژه د محیطي ټولنیزو روغتیایي ستونزو سبب کیږي.
د ازادي راډیو د 2 بجې او 8 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې بلکې څنګه چې مخکې وویل، ورسته د پېښور پر نړیوال هوایي ډګر د وروستي حمله په ارتباط وروستي معلومات درته وړاندې کوم. جمهور رئیس حامد کرزی نن په د طبابت په اخلاقو خبري وکړې او پر زورواکانو یې ژغ وکړ چې په ډاکټرانو د فشارونو نه راولي او په روغتیایي ځایونو کې دی د زور څخه کار نه اخلي. په یو مرکه کې به واورو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نور درملین لپاره امریکا ته لیږدول سوی دی. دغه پر اسدالله خالد د حمله پړه د افغانستان د حکومت لخوا د پاکستان د نن په ځینې ډلو راچول سوی ده. په دې ارتباط خبري لرو. په همدې خبرونه کې به د نړۍ په حالاتو کې پر پټونو کې واوري چې د ایران د پوځ مشر نن ترکیه ته خبرداري ورکړ چې له سوریه سره پر پوله په خاوره کې د ناتو د توغندي ضد سیستم نصبول به له سوریه سره د لانجې د پیدا کېدو خطر رامنځته کړي. په همدې خبرونه کې د روغتیا پروګرام هم لرو. دا خبرونی اول مطلب مو له پېښور دی د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې مو وردل چې د پېښور په نړیوال هوایي ډګر باندې وسلواله حمله سوې ده. دغه حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او ویل کېږي چې په دغه حمله کې څلور تنه ملکی خلک وژل سوي دي. دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. دا اوس را سره مجیب رحمان انګار د ټلیفون په لاین کې دی له پېښوره. د ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان انګار د پېښور دغه حمله تعقیب کړې ده. نو مجیب رحمان وروستي معلومات څه دي؟
تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. لکه تاسو چې ویل، بیګا په پېښور په ملکي نظامي اډا چې په یو ځای کې موقعیت لري وسلواله حمله شوې وه. تر هغه وروسته د شپې تر دوو بجو پورې په هوایي ډګر کې دننه تصفیوي عملیاتو د فوج لخوا څارنه روانه وه. دوه بجې د شپې دوی ویلې چې سیمه مو ټوله خپله ولکه کې راوستلې او دلته هېڅ داسې خنډ نه لیدل کېږي. بیا سهار کله چې طالبان وویل چې زموږ لس تنه بریدګر لیږلي وو، نو په دې حمله کې پنځه تنه وژل شوي وو. نو ښکاره ده چې دا پنځه به تښتېدلي وي. فوج او پولیسو په ګډه د پاوکي په سیمه کې چې هوایي ډګر ته څېرمه موقعیت لري تصفیوي عملیات شروع کړل، او بلاخره هغه پنځه تنه یې په یو کور کې یو ځای کې ودانۍ کې وموندل چې د شپې تښتېدلي وو. شېبه وړاندې د پولیسو وویل چې په دغه ګډو عملیاتو کې هغه پنځه تنو ښایسته ساعته مقاومت وکړ، خو وروسته پنځه واړه ووژل شول او هغه سیمه هم تصفیه شوله او نور داسې څه خطر هلته نه لیدل کېږي. بلې،
تاسو خو پخپله په پېښور ښار کې اوسئ، دا د تېرې شپې د وضعیت په ارتباط یو څه معلومات راکړئ. یو درته ووایسته چې دا حمله څومره د ښار څخه لرې وه، دا د خلکو د اوسېدو د ځای څخه څومره لرې وه، څومره مسکونی ځای و دا چې تېرې شپه حمله شوې وه؟
دا پېښور هوایي ډګر صدر بازار ته په تقریبا یو کیلومتر کې چې د ښار مرکز دی موقعیت لري. دی اړخ ته خو یې دولتي ودانۍ دي ټولې، تقریبا په دوه کیلومتر ختیځ لور ته شخصي کورونه او یا دوک مارکیټونه داري، ولې لویدیځ او جنوب لور ته په څو متر کې د هوایي ډګر دیوال ته څیرمه چې البته د مغې خوانه حمله شوې وه. د کلي دي کورونه دي په دغه زیات تلفات په مغو کورونو کې اوښتی ده. دوی خو وایي چې دغه خلک په دې توغندیو لګېدلي، ولې روغتونو سرچینو ډاکترانو چې موږ لیدلي اکثره خلک په سپکو ګولیو باندې لګېدلي دي. ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړل شوي دي، ځای په ځای چې د پولیسو کمې امنیتي پوستې دي، د پوځ دي، په هغوی کې د تلاشي او اسنادو کتلو دا ډېر شوي. او هوایي ډګر ته تللې ټولې لارې اوس هم د عامو خاصو په مخ تړلې دي. حتی ملکي عالي رتبه مقامات ته هم دولتي مقامات هم هلته د تګ راتګ اجازه نشته. هغه سیمه ټوله پوځي سیمه ده او ډېره حساسه سیمه ده. د پوځ د هوایي ځواکونو استخباراتو نورو ډېر مهم مرکزونه او تاسیسات ټول په همدغه سیمه کې موقعیت لري. بلې،
وازه ده چې د پېښور په هوایي ډګر افغانستان څخه د ژمي لخوا خلک تر ډېره حده کوشش کوي چې د پروازونو پرواز وکړي پېښور ته، ځکه چې لارې دومره ډېرې دغه نه وي. نو د پېښور د هوایي ډګر د پروازونو د توقف خو به څه خاص اعلان نه وي سوی چې مثلا د دغه تاریخ څخه تر دغه تاریخ څخه پورې د میدان څخه پروازونه بند دي، چې بیا اوریدونکي خبر سي چې ای دوی کولای سي چې ولر سي یا څنګه؟ آیا پروازونه خو به دقیقا نن کنسل شوي وي؟ یعنی نن به د میدان څخه حتما پروازونه نه کیږي. نو وروستي خبرتیاوي څه ورکړ سوي خلکو ته؟
بیګا چې کله دغه حمله کېده په همدغه شیبه کې د یو خارجي پرواز راغلی و د عربي هیوادونو نه، او هلته مسافر یې تازه په کښته کړي وو، او هغه ټاکل شوی چې هغه تیاره به لږ ساعت کې بېرته الوتنه کوي. ولې هغه هم تر اوسه ځنډېدلې ده. هوایي ډګر ته دې دمه مکمل بند دی، ملکي پروازونه متړل شوي بند شوي دي. خو یو ساعت مخکې تقریبا د صوبایي حکومت ویان د اطلاعاتو وزیر مې افتخار ویلې چې ډېر زر به همدان امکان لري چې هوایي ډګر د ملکي پروازونو پر مخ بېرته پرانیست شي. خو د ترکیې د بهرني د خارجي پروازونو مسله ده، ډېر کم امکان لیدل کېږي چې بیا د ښار د خارجي پروازونه شروع شي. ځکه تاسو په جریان کې څو کاله وړاندې چې دغه امنیتي مشکلات زیات شوي وو، بهرنیو یو شرکتونو خپلې الوتنې پېښور ته ځنډولې وې، خو د حکومت د ډېرو پرله پسې هڅو سره وروسته هغوی دې ته حاضر شو چې دا څه وخت وړاندې په محدوده کچه پروازونه شروع کړي. خو اوس هم امکان لیدل کیږي چې خلک دې بیا شرکتونه دې بیا دې ته غاړه کیږي چې پیښور ته الوتکې نیو
کړي. ډېره زیاته مننه مجیب رحمان انګارو له پېښوره درنو اوریدونکو چې د پېښور په هوایي ډګر باندې د حملې په ارتباط وروستي معلومات درته وړاندې کړل. د پاکستان د پوځ یو پخوانی ډګروال محمود شاه وایي چې دا حمله ډېره دقیقه پلان شوې وه. له ده سره د ازادي راډیو خبریال بشیر ګواش خبرې کړې دي.
ما بشار سوال طرف نا اس پورے سے سونا ہم لکھی بخیر بیٹھو نا زیاد پلان شدہ حملہ ہوا جیسے کہ دونوں حملہ چاہے مختلف ہو مرحلوں کے حریب پور کولا لمبے مرحلہ راکٹ فائرنگ ہو اور علاوہ یو گاڑی چی پکی دہشت گردو او پکی دغاو بارودو اگر دیوال سر جنگ ہو لے او دیوال ہو جا ہو لے نو بخیال کہ دی ایئرپورٹ تھا ورنہ نہ ہوتے ہوئے نو دا بے نقصان کرو لیکن چی دیر مضبوط استوال او خودکش او پکی غیر ملکی ہم شامل لی دا پکی ہو
نو دوی مقصد سے کی دیشی دیگا ایئرپورٹ کے دوی صرف ہم دا گڑ وڈی رامس تا کولو کنا نو روم زکا چی دا سویل کی گی چی دوی اگا فیول استا یا اگا تیل تا ایزان رسو تا سو سوا چی دی مقصد سے کی دیشی
دی مقصد داری چی دی دا سی خور واری چی حکومت پاکستان کمزور دی دی دنیا مخ کی دا سی پیش کی چی دا کمزور دی او مونگ دیر طاقتور جو نو پا دی و جمانے اندہ ہم کرا دی خونو اس مقصد نشتا و دی مقصد زیاد نا زیاد نقصان کول وی دا آغا جاز والا مخیل والا ری کدن نورن نوتو یا فیول تاسو چی خبر ہوگا دی مانے اور لگو چو بیلڈنگ پی نقصان ہو رسو خلق ہو جلب دی خو مقصد ہمیشہ تبایی دا
دی پاکستان دا پاس بخوانه رگروال محمود شاہ
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د طبابت په اخلاق باندې خبري وکړه او په افغانستان کې پر زور واک او ژغ وکړ چې په روغتیایي موسسو کې د زور څخه کار نه اخلي او پر ډاکټرانو دي زور او فشار نه راولي. حمید عثمان د جمهور رئیس د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر احمد کرزی د امنیتي ارګانونو کارکونکو ته سپارښتنه وکړه چې په زور سره د روغتیایي کارکونکو نه مجبوروي چې د دوی درملنه وکړي. ښاغلي کرزی چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د طبابت د اخلاقو د لوړتیا په لومړني کانفرنس کې څرګندونه کولې وویل چې د هیواد امنیتي چارواکو ته به سپارښتنه وکړي چې په زور د امنیتي کارکونکو لخوا په روغتیایي کارکونکو د فشار مخه ونیسي.
راپور د آی سی آر سی لخوا هم رسیدلی. څو میاشتې وړاندې د آی سی آر سی مشر ماته راغی او راته یې وویل چې ستاسو امنیتي کسان ناروغان په زور سره راوړي او په زور سره روغتون ته داخليږي او په ډاکټرانو فشار راوړي چې زموږ ناروغان تداوي کړي. دا مې له تاسو هم واورېدل. زه یې هم تکراروم، طبیعي ده چې زموږ په ټولنه کې مختلف حالات رامنځته کیږي. زیات دردونه لرو، موږ هغه زور چې لرو یې ډاکټران باید په زور سره مجبور نه کړو چې ناروغان پرې تداوي کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د طبابت د اخلاقو د لوړتیا لپاره کانفرنس جوړوي چې د دغه هیواد په روغتونونو کې له ناروغانو سره د روغتیایي کارکونکو پر بد چلند انتقادونه شوي دي. په دغه کانفرنس کې به د طبي مسلکي اخلاقو په ارزښتونو او ستونزو خبرې وشي. ولسمشر له ټولو روغتیایي کارکونکو غوښتل چې ناروغانو ته د درملنې په وخت کې جدي پاملرنه وکړي. حامد کرزی افغانان د طبابت او ساينس له پلاوه تر ټولو وروسته پاتې وګڼل او ویل چې په هیواد کې د طبابت پرمختیا وخت ته اړتیا لري. ولسمشر ویل په افغانستان کې د معیاري روغتیايي خدمتونو د نشتوالي له امله ډیری افغانان اوس مهال هند، ایران، ترکیه او پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. په کانفرنس کې جمهور رئیس ټینګار وکړ چې باید په روغتیايي برخه کې د لابراتوارونو پیاوړتیا ته پاملرنه وشي ځکه چې د ناروغیو په تشخیص کې مهم رول لري.
مشکل بزرگ کشور مو ایست کې لابراتوار نداری. اونهای ما که مجبور میشیم بریم
زمونږ د هیواد ستره ستونزه دا ده چې لابراتوار نه لرو. هغه کسان چې مجبوریږي ترکیه، هندوستان، ایران او پاکستان ته ولاړ شي، عوامل یې دا ده چې زمونږ په لابراتوارونو کې درست تشخیص نه کیږي. د تداوي ډاکټران لرو، نو زه هیله من یم افغان ځوانان هغه شوق او علاقه چې د طبابت له برخې سره یې لري لابراتوار ته هم ارزښت ورکړي. د لوړو زده کړو او عامې روغتیا وزارتونه د لابراتوار په اکاډمیکو څانګو کې شامل کړي.
دا لومړی ځل نه ده چې په هیواد کې د روغتیايي کارکوونکو پر چلند خبرې کیږي. ډېر خلک له هیواد نه بهر د درملنې په نیت د ناروغانو د تګ یو مهم لامل په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو بد چلند ګڼي، ځکه ویل کیږي چې په وروستیو کلونو کې سره له دې چې د دولتي روغتونونو سربیره ډېر شخصي روغتونونه جوړ شوي، خو په دغو روغتونونو کې د مسلکي روغتیايي پرسونل د نشتون تر څنګ د ډېرو پیسو په اخیستلو سره له ناروغانو سره سم چلند هم نه کیږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د رواني خبرونې په ترنیمایي وروسته به په دوه نیمې بجې د روغتیا پروګرام پیل سي. په دغه پروګرام کې د ژمي په ورځو شپو کې پر بېلابېلو ناروغیو باندې چې د سړې هوا له امله رامنځته کېږي خبرې کوو. همداراز یوه لنډه اشاره به د جمهور رئیس نننیو دغو څرګندونو ته هم وشي چې د طبابت په اخلاقو خبرې کړي. تاسو ته به د پروګرام شمېرې په هغه وخت اعلانوو. تاسو کولی سئ راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ او خبرې وکړئ. په پېښور کې د ازادي رادیو خبريالوي چې په دغه شهر کې وضعیت پرته د قرارېدو په حال کې دی. تیر شپه په دغه شهر کې پر نړیوال هوایي ډګر باندې وسلواله حمله وسوه. د حملې مسؤلیت وسلواله طالبان اخیستای او ابتدایي رپورټونه وایي چې لږ تر لږه څلور تنه ملکي کسان وژل شوي دي. د دغه حملې جزئیات تاسو زموږ په ویب سټ باندې پیدا کولای شئ، www.azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو د نن ورځې د دغه حملې د ټولو جزئیاتو څخه خبرېدلای شئ. او اوس په ورسو محمد قاسم سولمل ته
د کابل رسپانو د نن ورځې زیاتره مطالب به هم د سولې او پخلاینې په هڅه کې وروستۍ پرمختګونو ته ځانګړي سوي. سرنوش نه دولتي رسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې طالبان او د کوټې شورا د فرانسې راتلونکي ناستې ته هیله مند دي. رسپانې لیکلي چې له دې ناستې مخکې د طالبانو استازو د افغان لژکیو له مشرانو سره هم پټې ناستې کړي چې له کبله یې په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې سوي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو په دریځ کې یو مهم بدلون دا دی چې دوی د اساسي 15.5% مني او وایي چې که د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوستل سي نو چمتو دي چې په انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکلي چې د قطر د دفتر استازي غواړي چې د فرانسې په ناسته کې د شمال تلوالي له شمېر مشرانو سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکلي چې د قطر د دفتر مسؤول مولوي شهاب الدین دلاور وایي چې په دې ناسته کې به له محمد محقق، احمد ضیا مسعود، شیخ اسف علی موسنی او عبدالستار سیرت سره هم له نږدې وګوري. خدمتګر نه دولتي ورځپاڼې د طالبانو د وین ذبی الله مجاهد په حواله لیکلي چې د کرزی له مخالف ډلو له مشرانو سره د دوی له پټو ناستو وروسته په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې سوي. ورځپاڼې د طالب وین په حواله لیکلي چې دوی هڅه کوي چې له دې ډلو سره خپلو ناستو ولاړو ته دوام ورکړي او خپلې اړیکې ورسره پراخې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د طالبان په دریځ کې د بدلون په داسې حال کې لیدل کېږي چې د مجاهد په وینا د پاکستان او شمالي ټلوالې ترمنځ اړیکې هم په ډراماتیک ډول ښې سوي او اسلام آباد ورته په دې برخه کې د مرستې ډاډ هم ورکړی دی. خو ورځپاڼې د ځینو کتونکو په حواله د طالبانو او شمالي ټلوالې ترمنځ د اړیکو د ډراماتیک شوالي ته د شک په سترګه کتلی دي او لیکلي چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د بهرنیو په لمسون طالبانو ته د پښتنو د استازیتوب په ورکولو سره په افغانستان کې د جګړې د دوام اسباب برابر کړي. ورځپاڼې لیکلي چې په طالبانو هم باور په کار نه دی چې دوی به خپلې ژمنې پوره کړي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دوی هم په خپل واک کې نه دي او د ایران او پاکستان لپاره کار کوي. ورځپاڼې لیکلي چې طالبان او بهرني ځواکونه په هیواد کې د موجوده ستونزو لامل نه دي، بلکې د دې ستونزې تر شا د ایران او پاکستان لاسونه دي چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ به دوام وکړي. ورځپاڼې د معصوم ستانکزي په حواله لیکلي چې په تېره یوه میاشت کې 13 طالب بندیان خوشي سوي چې پکې د منځنۍ او لوړې کچې کسان شامل دي. ورځپاڼه د ستانکزي په نقل ده هم لیکي چې د سولې د بهیر په تړاو د پاکستان وروستي اقدامات رغنده دي او دوی هیله مند دي چې د اقدامات په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
تاسو کله دا اونۍ د تاندې څنګ خبرونه نوې اوریدلې؟ نو په دې پروګرام کې د شفیق مرید سره ځانګړي مرکه ازادي رادیو خبره کړه. که غواړئ وای اوري او یا غواړئ دا مرکه لسره واوري، تاسو د ازادي رادیو پانی ته ورسئ www.azadiradio.com. په دغه پانه باندې تاسو د پروګرامونو مهالويش ته ورتلای شئ او یا تاسو د راپورونو ځای ته د خبرونو ځای ته ورتلای شئ او په دغه ځای کې تاسو ټول دغه پروګرامونه چې په دونی پترس کې خبره شوی او تاسو نه دی اوریدلی لسره واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري درملنې لپاره د امریکا متحده ایالاتو تاسو ور سوي جمهوریت سمیت کړی ویلي چې پر اسد الله خالد برید د پاکستان د کوټې په شار کې تر سوي ولسمشر کړی په ترکیه کې خپل پاکستانی سیالته د کتنې پر مهال ځینی اسناد او شواهد هم د رپورټونو پر اساس سپارل دي. افغان دولت هم لري چې پاکستان به د غبرید په چړنه کې د دوی سره همکاري وکړي. آیا پاکستان به په دې برخه کې صادقانه همکاري کوي؟ دا هغه پښتنه ده چې سالی محمد سالی د مرکې په پیل کې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپون نورالحق علومي څخه کړي. ښاغلی علومي وایي
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د نوري تداوی لپاره د شمې پورې امریکا ته رسیدلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد یاسی مکیروی ازادي رادیو ته ویل اسد الله خالد د جمعې پورې امریکا ته روان سو چې د شمې پورې دغه هیواد ته رسیدلی دی. شغلی هیروی دا ونویل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس درملنه د امریکا په کوم روختون کې کیږي؟
جناب اسدالله خالد رئیس امنیت
ملی د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د نور تداوی لپاره امریکا ته لیږدول سوی ټلیفوني خبري ورسره سوی روغ دی. روغتيي څارنه کیږي په کابل کې لاسو راځم مخ کې یو ځن وژن کې چې 14 دن کې مواد په خپل بدن کې ځای پر ځای کړی و. د ملي امنیت په یو ملمستون کې لا اسدالله خالد سره په کتنې کې 14 نه وکړه. د برید مسولیت وسلول طالبانو منلای دی. ولسمشر احمد کرزی ویل چې دغه حمله د پاکستان په کوټه شهر کې طرحه شوی و. راپور نوې ولسمشر کرزی په دی باب اسناد او شواهد خپل پاکستانی سیال ته سپارلې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاغلی هیروی وی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ژمنه کړې چې دغه قضیه به په جدیت سره څېړي. په دې برخه کې چې اسناد او شواهد موجود و ولسمشر حمید کرزی ترکیه ته په خپل سفر کې د پاکستان ولسمشر زرداري ته وسپارل او ورڅخه یې غوښتل چې دا موضوع په جدیت سره تعقیب او وڅېړي. د پاکستان ولسمشر هم ژمنه وکړه چې پاکستان تر تلو سره به دا قضیه څېړي او نتایج به یې له افغانستان سره شریکوي. افغان حکومت پاکستان کې کوم مشخصه ډله په دې برید کې په لاس لرلو نه ده تور نه کړي. چرواکي وایي دا به د څېړنو په نتیجه کې معلومه شي.
د سلیم محمد صالح پر رپورت کې مو اوریدل چې د ملي امنیت عمومي رئیس اسد الله خالد د درملنې لپاره امریکا ته لیږدول شوی. آیا پاکستان به د اسد الله خالد پر اسد الله خالد باندې په حمله کې د تحقیقاتو په برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي؟ سلیم محمد صالح هم دا مسله د سیاسي چارو له کارپون نورالحق علومي څخه کړې ده. ښاغلی علومي وایي
دا ستاسو پرته له دې نه دي چې دوی آشکار دغه آدرس چې دغه مرکز نه دا ټول طرفګری اداره کیږي چې هغه دوی نظامی استخبارات دي. هغه آدرس چې ټول څه طرفګر دي چې څه دهشت افغان دي هلته روزل کیږي په وسلو سمبالیږي افغانستان ته رالیږي چې دلته زموږ اوتات نه یوازې کسان چې په دولت کې ګمارل شوی دي هغه کسان ته بی ګناه خلک کشیده د کنارینه د کزوان دي که نجیری دي دوی تر اوسه وجلی دي. آدرس معلوم دي. پاکستان تر اوسه دغه وخت چې خدای دوی ته خلق کړی دي د افغانانو په دشمنی کې را خلق کړی هیڅ کله کوشش نه کوي صادقانه افغان دولت ته یا افغان اولس ته مرسته وکړي. خپل سول او ثبات په دې کې ګوري چې افغانان دلته باید زبرداسې ناره وي او دلته بحران ته هره ورځ دوی لمن ووهي.
د سالی محمد صالح دغه مرکبه ورسته په نورو خبرونو کې تاسې په بشپړ ډول واوري. اوس یو مهمه نړیواله مسأله لرو او دا مسأله د ایران په ارتباط ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو تاسې کولای شئ چې زموږ ټول خبرونه لایو یا په مستقیم ډول د ازادي رادیو په پاڼه واوري www.azadiradio.com. د ایران دغه د ایران په ارتباط دغه رپورت سملاسي را رسیدلی. د ایران د پوز مشر نن ترکیه ته خبرداري ورکړی چې له سوریه سره پر پوله د دوی په خاور کې د ناتو د توغندي ضد سیستم نصبېدل به له سوریه سره د لانجې د پیدا کېدو سبب شي. د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوغو توغندیو دوی د سکابي او د ناتو په چوکاټ کې به 400 پوځیان ترکیه ته ولېږي. د مسلې د ایران سخت عکس العمل پرولای اسوسییټډ پریس اژانس یو رپورت باندې خبر کړی چې همداوسی سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال حسن فیروزآبادی دغه څرګندونه په دولتي ټلویزیون کې یو ورځ وروسته ترغه خبرې سوی چې پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د پېټرایټ توغندیو دوی د سګاوي او د ناتو په چوکاټ کې 400 پوځیان به ترکیه ته ولېږي. دا به په ترکیه کې د ناتو تر ټولو لوی پوځي حضور وي چې د ترکیه خاوره د سوریې له بالقوه راکټي بریدونو خوندې کړي. فیروز آبادی ویلی د پیټرایټ د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو هدف د ایران له راکټي بریدونو د اسرائیل خوندې کول او له سوریې څخه د روسیې د پوځي دفاع مخه نیول دي. فیروز آبادی ویلی په اروپا، امریکا او ترکیه کې عاقل او مخکښ کسان باید د پیټرایټ توغندیو له نصبولو لاس واخلي او تر ډزو مخکې دی لسمی لري کړی. د زیاته کړې پیټرایټ توغندی د صهیونستانو دفاعي کرښه او د ایران د توغندیو او د سوریې د دفاع لپاره د سوریې د حضور له کبله د لویدیز د اندېښنو نتیجه ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ایران د لویدرستیز دا وینا هم راخیستې چې ویلي دي لویدیز هیوادونه د سوریې او ترکیې پر پوله د پیټرایټ توغندیو نسبول تصویبوي او په دې توګه یوه نړیواله جګړه طرح کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي ایران او روسیا د دمشق دوه کلیدي متحدان دي او تهران د کلونو لپاره د سوریې له رژیم څخه پوځي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې په سوریه کې پاڅون پیل شوی ایران د سوریې له رژیم څخه خپل کلک ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. د دې پاڅون پر مهال له سوریې څخه ځینې توپونه د ترکیې پر خاوره لګېدلي. ترکیه د اسد رژیم غندلی او لیغیانو یې ملاتړ کړی دی. دغه راځي په خپل خاوره کې د سوریې کډوالو ته پناه ورکړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت تیره اونۍ ترکیه ته په سفر کې یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به د پیټریټ راکټ ویشتونکو دوی دستګاوي په ترکیه کې نصب شي او 400 اضافي امریکایي عسکر به ترکیه ته واستول سي تر څو د دغو دستګاوو څخه کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې د دوی هدف د دغو دستګاوو د نصبولو څخه له ترکیه سره مرسته ده تر څو د سوریې لخوا د تهدید پر وړاندې له ځان څخه د دفاع توان ولري. د ازادي راډیو درنو دوستانو وروسته به د روغتیا پروګرام درته ولرو او په دغه پروګرام کې په ژمنو یو ناروغیو په ځنګړي ډول ریزش او د غسینور باندې خبري کوو. خو اول به ردوان مراد د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د دویم دور مذاکرات ګټور وبلل. دوی د وزارت وایي جانان موسازین په کابل کې ویل چې دا مذاکرات د تیرې جمعې پورس په کابل کې وشو. افغان ولسمشر حامد کرزی وی په هیواد کې د روغتیا د کیفیت د خکېدو لپاره باید لابراتوارونه او تشخیص ځایونه مجهز شي. ولسمشر کرزی دا څرګندونه نن د طبابت د اخلاقو د لوړولو په دور ځنې ملي کانفرنس کې وکړه. راپور نو وی په پیښور کې پولیس له هغو وسلوالو سره جګړه کړې ده چې ګمان کیږي د غلطه پر هوایي ډګر باندې حمله کې ښکېلو. د مصر د ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ اسلام پاله ائتلاف ویلي د نوي اساسي قانون د لانجمنې مسودې پر سر پر تر سره شوې ټول پښتنه یا ریفرندم کې یو کم اکثریت دا مسوده تایید کړي. د سوریې د حکومت اپوزیشن یو اداره جوړ کړي چې د بشار اسد رژیم د ړنګېدو په صورت کې به د نظم د ساتلو په خاطر حکومتي ادارې برحاله ساتي. د شمالي کوریا رهبری شورا وایي د هیواد لخوا د لری واټن وشتون کې توغندي کامیاب آزموینه د دې ثبوت دی چې مشری کیم جنگ اون د شمالی کوریا د مشری توان لري. او د برما جمهوریت ریاست د میسو پیوکان کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ورستۍ فشار له کبله چې په نتیجه کې سل زیات بودایي راهبان ټپیان سول رسمن بخنه وغوښته.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. ناروغ مشی د نن پروگرام مو په دې چې څنګه لزان او خپل ماشومان سره مرسته وکړو چې لجمنیو ناروغي وبچي او یا لکتر لګه له خطر ځان وساتو. لیدلې به مو چې یو څوک زکام شي او بیا په څو ورځو کې روغ رمټ وي خو غبل د جمی لسره چې بډنجيږي او ټوخيږي تر اخره هم د حال وي. ان خبرې سرخوګه او داسې حالت ورسیږي چې بیا په ډیرو درمل واستړیوی. هغه ما شومان چې د مور شیدې خوري دي لګ په جمنه یو ناروغي او اخته کیږي لکه زکام کیږي او ټوخيږي. دا به وورو چې ډاکټران ولی دا خبره کوي. د کوټې ډیر ګرم ساتل ډاکټران وایي چې د روغتیا لپاره خده خو برابر هوا چې د کوټې هوا پکې تبدیل شي لا خده. په دې به هم د ډاکټر سیب تجربه وورو او بخیس پرختنی به وورو. تاسو بلی دی لوي چې په جیمی کې ځینی خلک لسره کړکې نه خلاصي. په همدې مسایلو جالب معلومات خبرو وای وري او که ممکنه و ل خپل دوستانو سره هم شریک کړئ او که د ټلیفون امکان در سره وینو بیا کولای شي چې ټلیفون هم وکي او مستقیما ل ډاکټر سیب څخه پوښتنه وکي. د نن ملمو ډاکټر اکرم ملک زیدی چې دا یو افغان ډاکټر دی چې په جرمنی کې اوسیږي او په دې هیواد کې خپل کتنځل لري او د ازادي رادیو لاره غواړي افغانانو ته هم معلومات ورکړي. ډاکټر سیب ډیر ښه راغلی.
السلام علیکم فریدا جانه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو.
کورم ودان د مخه تر دی چې د پروګرام اصلي موضوع ته راشو زړه مې غواړي چې د ډاکټر صاحب تبصره د افغان ولسمشر په وروستیو خبرو باندې واورو دی او روغتیایي کارکونکي په توګه باندې چې د پرمنیتی ځواکونو او زورواکانو غږ وکړو چې په زور دی روغتیایي کارکونکي درملنې لپاره نه مجبورې هغه چې په کابل کې د طبابت د اخلاقو په اړه په دورزنی کانفرنس کې خبرې کولې یو ځل بیا په خپل هیواد کې د خو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار وکړو او افغانانی د طبابت او ساينس پلوه ورسته پاتې وبلن. غواړم ډاکټر صاحب په لنډه خپل نظر څرګند کړي چې د طبابت د اصولو لمخي د ناروغ او د روغتیایي کارکونکو د حقونه څه دي، یعنی څه ډول تر کوم حدود دي چې هغه یو ډاکټر باید په نظر کې ونیسي او کوم دي چې هغه یو ناروغ یا هغه څوک چې د ناروغ سره راځي په نظر کې ونیسي، دغه د عمومي اصول په دنیا کې چې دی او تاسو مثلا په یو غربي هیواد کې جرمني کې اوسېږي په لنډو باندې په دې باندې تاسو یو تبصره به وخلو بیا به راشو د پروګرام اصلي موضوع ته.
فیض جان زما تبصره په دې موضوع کې تعالی چې په تپ کې اخلاقیات تعریف شوی دي، حتی دو نیم زره کاله مخکې د ډاکترانو معنوي پلار وایم چې هغه هیپوکراتس و دغه ټکي په ټکي لیکلي دي. حتی دو نیم زره کاله مخکې خپله هیپوکراتس ویلي وو چې زه به هیڅ انسان باندې چې زه درملنه کوم تیری به نه کوم، جنسي تیری به نه کوم، حتی هغه لیکلي چې غلامانو باندې مریانو باندې به هم حتی تیری نه کوم. نو د خپل د هیپوکراتس قسم دي لوګو ته ټول تفصیلات به پکې نه وایم. حتی دا لیکل شوي چې زه به حتی چا نه پیسې نه غواړم، چاته به درد نه رسوم. دا په دې اساس باندې وایم چې طبي اخلاقیات تعریف شوي دي، تش عمل پرې پکار دی، تطبیقول یې پکار دي. څه رقم چې همدغه رقم موږ فضل دخته شکر الحمدلله اسلام دین لرو، د اسلام تطبیقول پکار دي. اسلام دپاره اوس نوی تعریف پکار نه دی، عمل پرې پکار دی. همدغه رقم طبي اخلاقیاتو باندې عمل پکار دی، دا تعریف شوي دي اصلا.
اوس مثلا زه یو ناروغ یم کنه ډاکټر ته زما دغه زما کم حقونه دي په عمومي توګه باندې چې یو ډاکټر هغه په نظر کې ونیسي؟ مثلا ازادي رادیو ته ټلیفون ناراضي خلک مثلا د دې نه زیات شکایت لري چې یو ډاکټر ته زی مثلا هغه دغه ناروغي ورته نه توضیح کوي چې ستا دا مرز دی او دې لپاره ولې چې زه تاته وایم چې ته خواږه مخره په دې دلیل باندې، یا زه تاته وایم چې ته مالګه کمه وخره په دې دلیل باندې، وایي دا خبرې نه کوي منتخب خالی رته یو نسخه بولی کې او بل مریض ته منتظر وي. یعنی دغه د طبابت د اخلاق یو برخه مگر نه ده؟
فریده جان په دې وخت کې به مې وویل چې نو دې ډاکټر خپل د طبي اخلاقیات په نظر کې نه دي نیولې. د ډاکټر وظیفه دا ده چې خپل رنځور ته د ناروغي تشریح کی ورته وایي چې دغه ستا ناروغي ده، دغه ځینې راغلی ده او دغه علاج پکار دی او تاته دغه شیونه پکار دي. دا هغه دپاره نه، خاص د ناروغۍ د منځته راتلو او مخنیوي دپاره که ډېر لکچر سړی نشي ورکولی په څو الفاظو کې باید دا د ډاکټر وظیفه ده چې هغه ته ووایي او تش نسخه لیکل او د هغه نه بیا قضامه اخیستل دا د ډاکټر د اخلاقیاتو د ضد کار دی.
خلک څنګه چې لیدل کېږي په نورې نړۍ کې زما منظور دا دی چې په لویدیځو هیوادونو کې دغه د طبابت اخلاق دی یو ډیر غټ مضمون په توګه باندې تدریس کیږي، او په افغانستان کې هم که څه هم په دې برخه کې یو سشته خو ډیر محدود کار شوی دی. نو دا موضوع به پرېږدو، مقصد ما ستاسو یو نظر واغوستو. خو دې په دې باندې کېدی شي چې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې لکه تشنه اسمان لاندې پروګرام کې په دې باندې کله بحث وکړو او خبرې وکړو. اوس به راشو دغه د پروګرام اصلي موضوع ته. زه هم دا خبره به د یو برېښنالیک یا یو ایمیل نه شروع کوم. یو اوریدونکی محمد الیاس امین له سویډنه په سویډن کې اوسیږي ایمیل استولې دی. ډاکټر سه پوښتنه کوي، وایي چې زما کورنۍ ډاکټر ته هر کال د انفلوئنزا د واکسین توصیه کوي، خو سره لدی چې وایي زه ډیر احتیاط کوم او په خپل وخت باندې هغه چې ډاکټر څنګه راته وایي واکسین هم کوم هر کال، خو سره دا غینم وایي زه هر کله زکام کیږم او ډیر په اسانه چې ژمی شي بس ټوخیږم او پرنجیږم وای باور وکئ دومره زه په دې واکسین باندې نه باور شوم چې وړم کال مې ایس واکسینو نکړه او عجبه داده چې هغه کال باندې چې ما واکسینو نکړو بیا نسبتا ښه وم خو وای کله چې ډاکټر ته لاړم ډاکټر راته ویل چې نه دا مسله نه ده خو زه یو رقم ته په شک کې یم او حتی زما نور دوستان دي ډېر وګد ایمیل لیکلې وای زما نور دوستان دي چې هغوی دي په نورو اروپایي هیوادونو کې اوسیږي هغوی سره مې خبرې کړې دي تقریبا ټول هم دا خبره کوي چې سره د دینه چې واکسین کوي بیا هم دوی دي په زکام باندې اخته کیږي او ډېرې سختې ورځې تیروي نو د پښتنه کړې ده چې ډاکټر صاحب نوې ماته معلومات غوړي چې دغه واکسینونه چې په دژمی کې کیږي ممکنه ده په افغانستان کې هم ځینې خلک داسې واکسین ګټه واخلي نو وایي چې د دې واکسین د موثریت په کومه اندازه ده او دا څر ډول یو واکسین دی وایي
فزه جانې دې محترم محمد الیاس امین ته زوای ما چې کوم واکسین چې د ژمی د والګي د پاره ده هغه تش د انفلوئنزا ناروغي د پاره ده یعنی دا چې یو رقم گریپی وای یا انفلوئنزا خپل دا تعریف شوی ناروغي ده یعنی په ژمی کې سړی رقم ناروغي نیولای شي چې هغه کې د پوزه بیدل دي ریزه شورته وي ټوخی ده تبا پیدا کول دي دغه ناروغي چې شوی دغه به انفلوئنزا نه شوی انفلوئنزا خاص یو ځانته یو ویروسي ناروغي ده چې هغه یعنی سړی ویلی شي په کال کې 15 لکه انسانان په ټولې نړۍ کې د هغې په وجه باندې مري هغه په رښتیا یو خطرناک ناروغي ده نو د هغه ویروس معلوم دی چې د ای کورنۍ نه دی اچ یو ان یو کورنۍ نه هغه یو ویروس دی نو هغه ویروس په رښتیا وژونکی ویروس دی په سل په سلو کې نه بلکې اتیا په سلو کې انسانان ډېر زر ښه کېږي شل په سلو کې پاتې کېږي چې هغوی بیا لږ څه کمپلیکیشن یا اختلالات ورته پیدا کېږي نو دا ویروس په مقابل کې دغه واکسین موجود دی اوس نو دی ورور ته بوهم چې تاسو وایئ چې هر کال ماته بیا هم دا تکلیف پیدا کیږي ګرانه ورور زه به تاسو ته داسې ووایم چې واکسین څلور هفتې یا یو میاشت وخت لري چې هغه خپل وجود مقاومت پیدا شي یعنی د ویروس مقابل کې نه دغه واکسین څلور هفتې کار ته ضرورت لري که تاسو د مثال په توګه نن واکسین کړی وي د څلور ورځې وروسته 15 یا 16 یا 10 ورځې وروسته تاسو بیا په والګې اخته شي نو دا د دې واکسین ګناه نه ده واکسین ته باید یو میاشت وخت ورکړ شي بل دا چې خبر نه یم چې تاسو کله واکسین کوئ آیا د ژمي په سر کې او که په مني کې د واکسین توصیه په عام ډول باندې را ده چې سپتمبر میاشت کې باید وشي یو میاشت واکسین وخت دی چې وجود ته مقاومت ورکړي چې د اکتوبر نه وروسته که تاسو بیا نوومبر کې دسمبر کې په والګي باندې اخته کیږي دا باید معلوم شي چې دا په رښتیا انفلوئنزا ده او که اسې ټوخی ده نو خبره اوس بلنده کړم هر ټوخی هر ریزش هر پرنجه انفلوئنزا نه شو دا یو ښه کیدونکی شی ده او انفلوئنزا یو وژونکې ناروغي ده نو د دې مخنیوي لپاره ده او په دې وجه باندې زه نه پوهیږم چې دا به ګمان وکړم چې ستاسو هر کال انفلوئنزا وي دا به عادي ریزش کوي
خانو هیله منم چې دوی دا معلومات ترلاسه کړي او د نروستې په یاد وي چې د سپتمبر میاشت د واکسین لپاره د انفلوئنزا د واکسین لپاره خو وخت دی او دا غینه نه وخت به کې دې شي چانس برابر شي چې سوف په ناروغي باندې اخته شي او ریډونکو ټلیفونونه به هم راوخلو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا
السلام علیکم
سلام
اور دا ته غوډه ترنه غوډه پروګرام د ماکمو په برابر ما ورته کړای چې تاسو راغونی سم د ټیل لاسو په کلس مو ته قناه شمه ما مشکل دی چې د ټیل هغه مشکل سره زما خو مخه ما هغه یو د اوره باندې شوې دي زما ته یاد کې سلام شوې دي
زه بخنه غواړم دغه د روغتیا پروګرام د تاسو کول شي چې د ازادي رادیو اوټومات ټلیفون ته ټلیفون وکي او بیا اغلته د خپل आवाज ثبت کړئ مونږ ته نو دا به بهتري او مونږ به تاسو پیغام باوریدې شو مونږ زنګړي خبرونه لرو ازادي او اوریدونکو او پاغي کې خلک ستونز لري نو مونږ یې د چارواکو سره مطرح کوو نو کول شي چې اوټومات ټلیفون ته ټلیفون وکي 0000 2 3 4 3 6 او یا هم 0000 22 یو یو دوه یو سلویخت یو پینزه دی نمبری تا تاسو تیلیفون وکئ، د خپل خبری وکئ، د زړه خواله وکئ. ازادي راډیو مسولین دی په دې برخه کې بیا غوی چارواکو سره خبرې کوي. دا د روغتیا پروګرام دی، خالص ته روغتیایی ستونزو په اړه باندې کولی شئ خبرې وکئ. مهرباني وکئ بل اوریدونکی دی خبرې وکئ ازادي راډیو ته لطفا. بلی مهربانی وکي، ازادي راديو دا روختيا پروگرام دي.
کومه پرېږدان خوري تاسو استاد صدا ازادي راديو ټول کاون کاوري دوکتاو او په جرمني کې محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وکوم. قاری عبدالقادر پښتون يم.
مهرباني وکي پښتون صاحب کوم ځنه خبري کوي؟
اوه پریا باندې سر زده زم پرېږدان خوري پښتون او دا ډاکټر صاحب پښتون دا چې دا شنه بغل یا زکام چې تاسو یو وایروس بولی او یو واجیمه والګ دغه هم ساري ناروغي د کنه د یو بل انتقالي ریکیا او یا چې ماشوم د مور په نسی چې مور پر ځنه بغل یا زکام یا د والګ نیولې چې ماشوم د مور په نسی او ماشوم تم د مور په نسی ځان لري چې نن لري دغه پښتنه. السلام علیکم.
کور دی ودان فریابې ټلیفون کړو پښتون سیب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو. ډاکټر سیب ملک زه تاسو خود دی پښتنه واوریده
وامی ورید لوخه ورور محترم پختون صاحب، اول به وایم چې تاسو دوه لغات استعمال، یو سینه بغل یو زکام. سینه بغل ځانته یو خاص ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې نیمونیا ورته وایي. هغه نو یو سړی ویلی چې هم یو وژونکی ناروغ ده. او زکام چې موږ ته وایي، دا زکام خو په افغانستان کې پوزې بهیدلو ته هم وایي او لږ څه پرنجي مرنجي وټوخي ته هم وایي. نو دا مختلف شیان دي یو بل سره. که چېرته ستاسو مطلب سینه بغل هغه ناروغي چې سړی زیاتره وخت بلري او ډېر سخت ټوخی کوي او هغه ورځ په ورځ د انسان وزه خرابي او آخر حتی د انسان په مړینې تمامېږي، دا رشته ډېر خطرناکه ناروغي ده. او د ماشوم چې د مور په نس کې وي، د مور علاج به پکار دی. راغلو داسې سرسري ناروغي ده چې یو مور ده، هغه پرنجېږي او پوزه یې بهیږي او لږ سرسري غوندې ټوخی کوي. دا تکلیف بیا مور ته هم دومره ډېر پازابونکی نه ده او ماشوم چې په نس کې ده هغه ته هم نه ده. نو دا حالت لپاره بیا نو کومه خاصه درملنه پکار نه ده، هغې لپاره یوازې لږ احتیاط پکار ده. اول دا ده چې دغه مور چې په دې ناروغۍ اخته ده، دې نه نورو میندو ته، نورو خویندو ته، د کورنۍ غړو ته تیر نه شي. یو دا مهم شی، یعنی ډېر نږدې تماس پکار نه ده، د دې باید د خولې لاړې نورو ته لاړې نه شي. دا چې پرنجۍ کوي، دې نه باید نور کسان لرې اوسي، نور ماشومان ورنه لرې اوسي.
ډاکټر صاحب، یو خبره ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم. دا ډاکټر صاحبان یو مسله وی چې یو خدا عادیست تاسو خبره سرسری ریزش یا د کامن کول چې ورته وی دا شی دی، وی چې دې د پاره که د چا د بدن مقاومت خوي او مثلا لږ زره چې کله ریزش خونته کی ځان ته پاملرنه وکړي، دوه درې ورځو کې خشي. نو ما غوښتل په دې باندې تاسو خبرې وکړئ چې که چیرته داسې د تاسو خبره چې عادي ریزش نه وي او څه بله مسله یې چې هغه بیا تاوان کوي، نو د هغې نښې څنګه دي، څنګه یو څوک پوشي او په هغه مواردو کې څه په کار دي چې ویښي. په دې باندې تاسو فکر کوئ، لږ وروسته به راته ځواب راکوي. یو اوریدونکی انتظار وباسي، زه به د هغه ټلیفون ته ځواب ورکړم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ لطفا. شکر شکر الحمدلله تاسو ښه یاست. مهرباني وکړئ. دا ستاسو اواز سم نه راځي، داسې چل وکړئ دغه کم ځای کې چې تاسو یې، لږ زره دا ځای بدل کړئ که چېرته مو اواز سم راشي. ټلیفون مو بندو که سم چې خاط در باندې راځي. ډاکټر صاحب تاسو پوښوي
دونه پوښم چې ماشومان ټوخیږي
او وایي چې ټوخی سره سترګې سرې سرې کیږي، کومه بل پښتنه خاصه کړې لري ډاکټر صاحب؟
ته ما ته وایي چې د ټوخی نه وروسته ماشومان بیا کانګې کوي کنه؟
کانګې نه کوي، وایي بیا خوای نه ګرځي.
څه
آواز هم سم نه اوریدل کیږي ډاکټر صاحب وینا هغه سه مسله چې تاسو پوښتنه وکړه وایي کانګې نه کوي ماشومان در خالي ټوخي او سترګې سری کیږي
یو بل لائن کې اوس اور ته ماته ووایا چې هغه کله ټوخیږي د ورځې ټوخیږي او که د شپې د شپه بیخي آرام وي که نه
نه د ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې وایي دا ماشومان چې ستا ټوخیږي دا د شپې د خوا نه ډېر ټوخیږي که د ورځې څنګه چلی د شپې قلاری د ورځې ټوخیږي که نه څنګه چلی څه فرق د شپې د ورځې تر منځ متاسف یم د دوی د آواز سم نه راځي ډېره خفه شوم چې د آواز مې سم وانغستی شو ډاکټر صاحب هیله منه یم چې په همدومره معلوماتو تاسو دوی ته یو ځواب وکړی شئ بخښنه غواړم او تاسو لطفا چې کله ټلیفون کوئ نو بیا چې زه تاسو ته ویم چې آواز نه اورېدل کیږي د خپل ځای بدلوئ افغانستان کې دغه د ټلیفون سیستم کې دغه یو ستونزه شته دی چې آواز سم نه راځي بیا په دې کې دغه وخت ځای کیږي او موږ هم هغه پوښتنه سمه نه شو اغوستی او خفه شو چې دا ولې موږ ستاسو پوښتنه ونه شو کولی چې په سمه توګه باندې واخلو یو بل اوریدونکی هم دی ډاکټر صاحب بیا به د دوی دې پوښتنې ته ځواب وکړي مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبرې وکړي لطفا
السلام علیکم
وعلیکم السلام ښه راغلی مهرباني وکړه
پر از ما له خپل ځان په خپل له ځان زو ما خپل پیدا شي نور کړه نه کوي دې دا سینا بغل له دې یو دوست سره چې څه مرز لري بیا د څه تر اسون په نام شته په کوټه کې څه زور کولو نه بعد څه دا غسه یې لاته
ها ډاکټر سیم ملک زه پوښ وی وای چې ماشومان مې وشي تر سلور کلنۍ پورې ماشومان هر کله زکام وي او ټوخیږي او بیروسته پسته سلور کلنۍ نه وي خشي د دې وجه څه دا وایي
ها په دې سوال باندې خو پوه شوم
ها مهرباني وکړه کور دی ودان رادیو سره کېنه ډاکټر صاحب درته ځواب درکې ها بل اوریدونکو هم لرو ها از موږ تخنیکی همکار بیا از مغو کې هم دا خبره کوي چې اوریدونکو ته وایي چې کله خبرې کوي خپل زیاتی بدلی او په لوړ اواز خبرې کوي چې موږ د دوی اواز په سمه توګه باندې واغستې شو ها ډاکټر صاحب ملک زه
ها لومړی پښتنه بعد دې ورور
چې دې
ټوخلی برخه کې پښتنه وکړه دا بلکې آسانه یې او زړه
ښه او زه خو وایم چې د دې نه مخکې لا د پښتون صاحب د پښتنې یو ډیره مهمه برخه زما په نظر پاتې شوه دا پښتنه وکړه وایي چې د ریزش او زکام او دا ټول ډولونه یې هم د ساري دي چې یو کس نه بل کس نیسی کسنګ چل دی
دا ولې شم چې د اغه ناروغي چې وایروسي ناروغي دي یا بکتریایي ناروغي دي یا چې میکروب او افغانستان کې عمومي ډول ورنډي دا ټولې تیزونکې ناروغي دي په دې وجه باندې د چا چې فزان پوزه بهيږي اغه چې ډیر پرنجيږي ټوخه کوي دا ناروغي تیزونکې ناروغي دي نو په دې وجه باندې کله چې تاسو وایم چې اغه څوک د ماسک کو نیسي یو خلې ته یو پټي ونیسي نو دا په افغانستان کې اضافي شي څوک کور کې ماسک نه لري نو کوي چې د سمال سره پوزه ته ونیسي یا دا چې سرکته ونی سی ا یاده چې خپل لستونی کې سړی توخیو کې پرنجو کې نسبتی ته تازه هوا کې وو کې خبره ده چې هر ځل چې توخ کې بزرګونو زرګونو وایروسونه بادیږي اته کې میکروب اته میکروب بادیږي په هوا کې اته کې دی چې په وچه هوا کې هغه په ساتو ساتو کې لکه ګرد غونې ګرځي ګرځي ار بل څوک چې بل ماشومې کې غټ سړی کا امیدوار خزي ساتي راکاږي تاسو چې راکې ماده کوټې نه وایروسونه او بکټریا د هغه د پوزي د لارې سګي ته سي هغه پرنيولې شي او یعنی دا پخنه بویم چې دا تیریدونکو ناروغي ده دا د مخنیوي په کار
ده ها ډاکټر صاحب لکه څنګه چې دا تاسو د خبرو کړو زغواړم ځکه چې دا ماته ډیره مهمه ښکاری لکه زره به ور باندې او د خبرې نورې مو کو چې اوریدونکو ته نورم واضح شي دغه د ټوخي لپاره زکام کې لکه څنګه چې تاسو ویلې نو ډاکټران داسې وایي چې وی کله چې سږ زکام کیږي نو تاسو ټوخيږي د لاس مستقیم خولې ته مني سي ځکه د لاس بیا دغه د ویروسونو نه ډکیږي ورې خواتزي د ټولو نوې ښه خبره ده چې کله ټوخيږي لکه تاسو چې ویلې د نستونی بنه یعنی دغه د بازو او د سنگل منس کې دغه ځای چې دی د پوزي ترانز دي شي او امدید ځکه سړی ټوخيږي وي دا ډیر زیات ښه دی نسبت دې ته چې سړی راسن لاس پوزیتو ونیسی یا دا چې ایسام دسی آزاد پرنجیگی یا ٹوخیگی دیکی تاسو کما تبصره لرئی ڈاکٹر سیم
بستی کې نو تکراری خبرې پکار نه صحیح ده. کوم شی چې زه وایم هغه دا دی چې د تیریدونکو ناروغیو کې د لاس نظافت ډېر مهم دی. سړی هغه څوک چې ټوخیږي او هم پرنچېږي وخت نا وخت هغه باید خپل لاسونه وینځي په صابون باندې وینځي. صابون چې دی تنزیت لري، تنزیت چې دی ویروسونه ډېر ښه وژلی شي، نو د لاس نظافت هم پکې مراعتول پکار دي.
او دا د لاس وینځلو کې یوه مسله ده ډاکټر صاحب، چې اکثر کسان چې لاس وینځي دومره زر لاس وینځي چې مازې هغه اوبه پرې واچوي او بس خلاص.
نو لګونه صابون هم پکار ده. څنګه مې چا که صابون یو ماده لري د تنزیت په نام دا انټي ویروس اغېز لري، نو هغه ویروسونه پرې مړ کېږي.
ښه، نو کورم ودان ډاکټر صاحب دا یو خبره ځکه ډېره تکراروي چې زه هم ښه ده چې ښې خبرې بیا بیا وویل شي چې اورېدونکي هغه په یاد کې وساتي. ښه، دا نورې پوښتنې مې د اورېدونکي ټلیفون وکړو چې ماشومان مې دي تر څلور کلنۍ عمر پورې ټوخیږي او بیا وروسته صحت یې ښه د دې وجه وایي څه ده؟
دین مخ کې هغه اوریدونکو ویل چې زما ماشومان ډېر سخت ټوخیږي او سری سری کېږي.
ها ها، سترګې سری کېږي.
ګوره ګوره، یو رقم ناروغي ده چې هغه ته پښتو کې مونږ شنه ټوخله وایي، تور ټوخله ورته وایي، یا ټوخلی هم ورته وایي، فارسي کې ورته سیاسرفا ورته وایي. دغه یو رقم ناروغي ده چې ماشومان ته که پیدا شي دا یو بکتریایي ناروغي ده چې هغه ته په لاتین ژبه کې پیتوزیس وایي، جرمنی کویچوس ورته وایي. نو دغه ناروغي چې ده بیا د یو عادی کورنۍ نه بې د ډاکټر نه کې هغه ته بیا پرشته ډاکټر پکار ده، معاینه پکار ده. د دې د ناروغۍ یو نښه دا ده چې ماشومان دومره ډېر ټوخیږي چې د ټوخي په آخر کې تش په کانګه باندې د هغوی بیا ټوخی ودرېږي. یعنې ټوخیږي ټوخیږي د آخر نو یو رقم کانګه پرې کوي. که چېرته دا یو ځل ډېر وخت کېږي چې داسې وشي، که یو ماشوم چې هر ځل دا رقم ټوخیږي او اخر نه وروسته کانګه کوي، بیا نیم ساعت وروسته ټوخیږي بیا کانګه کوي، نو دې وخت کې بیا نو دا ماشوم باید من ډاکټر ته ورسول شي. د ده ته بیا انټي بیوټیک پکار دی چې بیا دا رشته یو طبي مبحث دی، ځانته نه مغه شنه ټوخله ناروغي پیتوزیس ناروغي ده.
او چې د دې لپاره خو واکسین هم شته، یعنی په مفته توګه باندې افغانستان کې د دې واکسین کېږي. که په وخت باندې واکسین شي نو بیا ماشومان چې واکسین کېږي هغوی خو به د دې خطر نه بچي.
دا ډیره مهمه خبره ده، ماشومان ته واکسین هم په اروپا کې او افغانستان کې وي، او کله کله لبه د مرغه سره د واکسین هم کله کله دا شی پیدا کیږي. نو زه په دې وجه باندې بیا نو دلته اروپا کې مونږ ته ډاکټرانو ته د روبرت کوخ انسټیټیوټ څخه توصیه کیږي چې تا دې ټکی ته تاسو نظر وکړئ. کله کله کېدای شي چې بیا هم شنه ټوخله پیتوزیس ناروغي وي.
یعنی سره د واکسین نه هم وي خو بیا به نو دا اقل اسانه تیریږي.
یعنی تشخیص دا په نظر کې ونیسئ چې هم شته. ښه،
دا بل اوریدونکی اوس ما خیال دی نومې حبیب و چې
د ننګرهار نه. متهم حبیب ورور د ننګرهار نه، تا اول څلور کلنې پورې زموږ ماشومان دا ستا خبره صحیح ده. ماشومان چې دي په ورکوټي عمر کې په رښتیا ډېر حساس وي. نو تا د ننګرهار خبره وکړه، نه پوهېږم چې د ننګرهار کې اوس وړکتونونه به وي او که نه وي، خو څلور کلن ماشوم افغانستان کې نورو ماشومانو سره لوبې کوي که وړکتون وي که نه وي. دلته په اروپا کې په جرمني کې داسې چې په رښتیا د درې کلنۍ نه وروسته ماشومان وړکتون ته ځي. ځینې ماشومان دي چې ما هغه د وړکتون تک سره بس نو دوی د دوی پرنچای شروع شي، عین آ پورې چې د وړکتون نه خلاصېږي دوی وخت نا وخت ناروغه کېږي. علت یې دا ده چې وړکتون کې نور ماشومان دي، هغوی چې په پرنجي وو په دې زکام په والګي باندې اخته وي، ماشومان پام نه کوي. یو بل ماشوم یې خوا ته ولې پرنج او داسې وکړي د هغه په پوز او خولې ته د ټول ویروسونه یې ننوځي. نو یو بل نه ماشومانو ته دغه ویروسونه ناروغي ډېرې تېرېږي، نو په دې وجه باندې ماشومان پرې زر اخته کېږي. نو خبره دا ده چې ماشوموالۍ کې د ماشومانو د ټول انسانانو وایم د ماشومانو دفاعي سیستم کمزوری دی، نو ځکه زر پرې اخته کېږي. بیا کله چې سړی غټ شو بالغ عمر کې بیا دفاعي سیستم د انسان ښه دی، تقویه دی، قوي دی، هغه بیا سړی دومره ډېر نه اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به په دې هم خبرې وکړو چې څنګه خپل مقاومت ډېر کړو او ولې ځینې کسان چې ریزي شي زر ښه کېږي، ځینې نه ښه کېږي. کېدای شي دغه اورېدونکي دپاره هم ښه معلومات وي. خو اوس یو اورېدونکی لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته خبرې وکړئ.
السلام علیکم، اندر غزنه چې زحمت تر کوم.
مهرباني
وکړئ. دې خور او محترم ډاکټر صاحب، دې زول کوم سلامونه وایم.
و علیکم سلام، خراغلی.
اول خور یا لتا ډیر مننه چې دا ډیر ښه په ساده زبر تشریح کوي. دایم دې تاسو پروګرامونه او رو تر لکه وکړواله مېرمن چې ډیر ښه تشریح کوي او موږ دې اطراف خلک ډیر ښه په دې تشریح باندې خدای تعالی دې تا ته اجر درکړي، خدای تعالی دې ژوندۍ لره
ژوندۍ اوسې.
یو سوال مې له محترم ډاکټر صاحب چې دا و چې دا دې ریزو څه زکام دې پاره کومه دوا یې څنګه وکړي چې دې مرض اخته نه شي او یا زر تداوي شي؟
کورم ودان ډاکټر صاحب پام دې باندې خبرې کوي. د پروګرام په دوهم نیمایي کې په دې باندې نورې خبرې هم کوو. او اوس به هم ډاکټر صاحب معلومات درکړي ژوندۍ اوسې چې ټلیفون دې وکړو د غزنی د اندړونه.
ګران وروره، زه درته وایم چې یو ځل بیا که چېرته ستا مطلب یوازې ریزش دی چې پوزه بهیږي او سړی پرنجېږي او یو څو واره ټوخېږي او هغه دا ټول ټوخی چې زیات چې لس ورځې به یي، دې دپاره کومه خاصه تداوي په کار نه ده. او مخنیوی چې وایم، یعنی سړی داسې وایي چې امکان نه لري، ځکه امکان نه لري چې ویروسونه په اوړي کې په ژمي کې هر وخت موجود دي شته او تا ته رسېږي. دا بیا ستا د وجود مقاومت پورې چې ته خپله څومره قوي انسان یې د دغه ویروسونو مقابل کې، دغه میکروبونو مقابل کې، نو دا ستا د مقاومت پورې ده. او مخنیوی چې وایم چې سل په سلو کې چې ته به په ټول عمر کې ستا به پوزه نه بهیږي، ته به ټوخی نه کوي، دغه شی موجود نه ده.
ښه ډاکټر صاحب، یو دا خبره د مقاومت راغله او خبره د دې راغله چې انسان څومره قوي، نو دا قوي خو به زما خیال دی دا نه، ځکه موږ هر کله پروګرام کې دا تاسو خو چې زما یاد راځي څومره چې د پروګرام ته راځي همدا وایي چې وزن کم کوي، ډیر وزن ښه نه دی. او اکثر د افغانستان کې ډیر سیمو کې خلک فکر کوي چې دا قوي سړی خو همدا دی چې ډیر غټ یو دغومره خېټې نیولې یو ښه غټ غټ لاسونه پرې دا قوي دی. نو زه غواړم په دې کې هم ستاسو یو تبصره وغواړم چې دا د تاسو چې وایي چې یو څوک چې مقاومت یې ښي او کول شي چې د ناروغۍ په مقابل کې مقابله وکړي، دغه څرنګه یې کم معیارونه دي، په دې باندې به د پروګرام په دوهمې نیمایي کې راته خبرې وکړي. او همداشان به په دې باندې هم خبرې وکړو چې لکه دا اوریدونکي چې له غزنی نه ټلیفون وکړو چې موږ څه وکړو، ډاکټر صاحب یو څه ځواب ورکړو، نورې تبصره به هم وربنې وکړي. او کېدای شي هغه کسانو چې دا اوس راډیو بل کړي هغوی دپاره هم دا معلومات وشي د په دوهم نیمایي کې چې څنګه کېدای شي چې یو انسان د خپل بدن غټوان یا مقاومت ډیر کې د ژمنۍ ناروغۍ په مقابل کې. ډاکټر صاحب اکرم ملک صاحب له جرمني څخه په دې اړه باندې پوره خبري راته وکي. نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کور ودانې د خبرونې په دوهم نیمایي کې به بیا هم په دې اړه باندې خبري وکړو. ساعت